द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ग्रानो रुदुन को औकतुन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो ऑफ टीवी दे नन द शोरो रस काल 2015 दे जून द म्याश टेल समने तदा औ वक्षे पा पाकिस्तान के दशपे लस बजे पा अफगानिस्तान के दी नहनी में औ दलता पा वॉशिंगटन डीसी के दगर में एव बजेदा د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی پدی یو ساتا خبری خبرونه کې درته زما وش جلیل
او ز نصر کاکر
هر کلی وایو او نن به خبرونو کې تاسو کوم مهم رپورټونه اورئ
د روغتیا چارواکي وای پېښور اوس هم د پولیو د وایرس مرکز دی او د هغه شار په ویالو او نهرونو کې د ګزن وایرس شتون لري په پښتونخوا کې د ځایي حکومتونو د ټاکنو په وخت د اداسو درغلیو په ضد پېښور کې احتجاجونه سوي او برخوالو د حکومت د استعفا غوښتنه کړې د افغان پارلمان موده پوره کېدونکې ده او راپورونه وایي د ټاکنو لپاره حکومت تر اوسه نه خو نیټه اعلان کړې او نه یې هم د تیاریو په باب څه ویلي دي د دې ترڅنګ د هندي او اردو ژبو د تفاوت او د هالیوډ فلمي فعالیتونه د ټکنالوژۍ په میدان کې د چین لا نورې پرمختیا په هکله راپورونه د دې خبرونې برخه دي له موږ سره اوسئ
او لومړی باندې کوو د خبرونو تفصیل
د روغتیا چارواکي وای د خیبر پښتونخوا مرکزی شهر پېښور اوس هم د پولیو د وایرس مرکز دی او د هغه شهر په ویالو او نهرونو کې دغه وایرس شتون لري تیر کال هم د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویلي وو پېښور په ټوله نړۍ کې د پولیو د وایرس مرکز دی د روغتیا چارواکي وای په ویالو او نهرونو کې د ګرمۍ په موسم کې د پولیو وایرس ډیر په چټکتیا سره خوریږي او خلک باید خپل ماشومان په نهرونو کې له لمبېدو څخه راوګرځوي
او په دیشو مې خبر پښتونخوا صوبه کې د تر سره شو بلدیاتي انتخاباته په محل د بدنظمې درغلې او ټګي تورې په ضد صوبه کې د ان پی پیپلز پارټي او جی یو آی فیډلې درې فریق انتخابي اتحاد نن د سرخار پېښور په ګډون ټوله صوبه کې هړتال کړې درې فریق اتحاد درغلې په سر د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف څخه د مستعفی کېدو او صوبه کې بیا د سره د نگران حکومت په څارنه کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه کړې او دریځ لري چې د صوبایي حکومت په ضد به خپل احتجاج تر هغه وخت جاري ساتي تر څو چې صوبایي حکومت مستعفی شوی نه وي
د پاکستان سینټ کې د مالی چارو کمیټې په مرکزی حکومت جوړ کړی چې د کال 2015 او 2016 په بودیجه کې د پېښور آرمی پبلک سکول د وژل سوو ماشومانو د کورنۍ لپاره مالی ونډه ځانګړې کړي د دغه کمیټې ونډه نن د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې د سینټر مشاهد حسین سید په مشرۍ کې شوې ونډه کې ویل شوی د سکول د وژل سوو ماشومانو کورنۍ د حکومت پاملرنې ته اړتیا لري تیر کال د ډسمبر په 14 نیټه پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال طالبانو په خونړی برید کې تر 500 پوری ماشومان وژل سوي او له هغه وروسته پاکستان د ترګری په ضد د ملي عملی تګلارې اعلان وکړ
او نن د مصر په سویلي برخه کې یو ځانمرګي بریدکوونکي یو زوړ مندر کرناک کې ځان ولزولې چې له عمله څلور تنان جوبل شوي دي چارواکو ویل دي چې په دې لړ کې دوه نور تنان هم ککړ وو چې پولیسو وژلې دي او زیاته کړې ده چې سیلګرو ته په دغه برید کې هیڅ زیان نه دی رسیدلې
امریکایي چارواکي وایي صدر براک اوباما به روانه اونۍ عراق ته په سوونو فوجي تربیه ورکوونکي او سلاکاران ولیږي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ضد د عراقي ځواکونو جنگي تربیه وکړي هیله کېږي چې 1590 سلاکاران به په عراق کې له وړاندې تربیه ورکوونکو 3000 امریکایي سلاکارانو سره یو ځای شي چې زر تر زره عراقي ځواکونه د دې جوګه کې چې د داعش په ضد بریالي عملیات وکړي د چارواکو په وینا دغه منصوبه کې به انبار ایالت کې د فوجي تربیه یو کمپ جوړول هم شامل وي
او د امریکا د ګډو ځواکونو مشر تلون کې مشر جنرال مارټن ډیمسی اسرائیل ته ډاډ ورکړی چې د ایران لخوا د امنیتي خطرو په لړ کې امریکا به د اسرائیل سره پوځي مرستې جاري ساتي په بیت المقدس کې خغلی ډیمسی ویلي چې امریکا به د اسرائیل سره د هوایی او میزایلي دفاع او بیا د اوبو او کمپیوټري نظام کې مرسته کوي د نیویارک ټایمز تر مخه د اسرائیل چارواکو په هغه باندې زور راوړی چې د اسرائیل سره په دې کې لا امداد وکړي چې په سیمه کې د خپل مخالفو په مقابله کې پوځي برتري په ځای وساتي
د ایتالیا وزیر اعظم نن د چهارشنبه په ورځ میلان کې د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین سره ملاقات کړی دی دواړه دغه ښار ته د یو نړیوال صنعتي نندارتون لپاره تللی دي د ایتالیا وزیر اعظم له روسیې سره د خپل روایتي دوستۍ ستاینه وکړه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د قدرمن اوریدونکو خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوښیاستا. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې واردل د روغتیا چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا مرکزی شهر پېښور اوس هم د پولیو د وایرس مرکز د هغه شهر په ویالو او نهرونو کې دغه وایرس شتون لري. تیر کال هم د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او ویلو پېښور په ټوله نړۍ کې په د پولیو وایرس مرکز دی. د روغتیا چارواکي دا هم وایي چې په ویالو او نهرونو کې د ګرمۍ په موسم کې د پولیو وایرس ډیر په چټکتیا سره خوریږي. د ډیو ریډیو خبریال شاهین شاه په پېښور کې د صحت له چارواکو او عادي خلکو سره هم په دې باب خبرې کړې دي. یو ویډیو رپورټ برابر کړی او ریډیو لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
دا ماشومان په دې اوبو کې د پولیو وایرس موجودګی نه خبره دي او دوی وایي چې په دې اوبو کې د ډېرې مودې راسې لامبي او د پولیو په حق له هیڅ ویر نه لري. خو ول بل طرف ته ځایی خلک د پولیو او داسې نورو بیماریانو ویرې سره سره د حکومتي چارواکو نه ګیله هم لري او امیرزی وایي چې د حکومت طرف نه په دې نهرونو کې د پولیو وایرس موجودګي په حق له هیڅ قسمه خبرتیا نه ده شوې او نه په دې کې د دې علاقې سیورج اوبو نه شاملې دوس انتظام شوې.
نیر ترازی نا کن بلا دا مرجومان چې کوم اسکی ما کلامی ما مقصد دم د بیماری او سبب جوړی او بس سوک سوک تپو سوک سوک والا مستری
نړیوالې صحت ادارې ډبلیو ایچ او د سیړنې تر مخه د پیښور په نهرونو او دې سره سره د سیوریج اوبو کې د پولیو وایرس موجودګي رپورټ کړي. د ضلع پیښور د پولیو مرض مخنیوي کولو ادارې ای پی آی کوآرډینیټر ډاکټر حارث وینا په مطابق په دې ګنده اوبو کې په ګرمۍ کې د پولیو وایرس تیزی سره خوریږي او په دې وجه د پیښور او خوشا علاقې د پولیو په ضد کې راغلي دي.
وایرس دی ودسی شه دی چا کلو سرکولیټ کوي خپل نو هغه ګرمه چې کله ټمپریچر زیات وي نو آی کی دا سرکولیشن دی مطلب هغه یو نه دوه دوه نه درې سلور پنځه جوړول هغه طاقت چې دی وایرس کې دا ګرمه کې چې زیات شي نو هغه دی دی سیزن انفورچونټلی دی سیزن کې ماشومان چې زیات تر هم دی کې لام بیم او هم کوي نو او زموږ سیستم دسه دی سیوري سیستم دسه دی زیات تر کورونا چې اوبو چې دی هغه دی هم دی هغه کې نهرونه کې شاملېږي او هغه کې چې دا وایرس راځي مخامخا چې هغه وایرس دی کې نو چې کم یو ماشومان دی ځار انفیکټ کیږي بیسیکلی پندرہ کال پورې ماشوم چې دی هغه زیات تر هغه ته دایي چې هغه ته به دا انفیکټ کوي وایرس چې دی نه بره چې دی ډېر مشکل سره ول چې هغه امیونیټی ډیولپ وي آلموسټ نو هغه کې چې دی دا ماشومان چې دی زیات تر هغه افیکټ کیږي او بیا هغه کې هم پنځه کال نه کم ماشومان چې دی هغه نه زیات هغه کیږي.
دوی زیاتوي چې د پولیو کترو اهمیت نه د ناخبرتیا په وجه د انکاري والدینو تعداد په پیښور کې اوس هم ګڼ شمېر موجود دی.
بیسیکلی پرابلم دا چې زموږ کمیونټي نان اویئر دی زیات تر اویئرنس پرابلم شته پکې چې بھائی آگے اویئرنس نشته نو هغه یو خبره یا بل خبره چیرته نه اوري چې بھائی دے کې دا قطر دی دپاره دی یا خاندانی منصوبہ بندی دپاره چې کوم یو نارمل خبره مونږ ته مخې ته راځي هغه همدغه دی چې خاندانی منصوبہ بندی چې دی هغه کوي نو نارملی مونږ زو آئے تو هغه پخپل هر یو ټیم جوړ دی هغه ریفیوزل کول کوي. خو بیا هم پېښور کې ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چې کله کمپینس ختم شي او زموږ کوشش وشي نو پانچ چھ ہزار ریفیوزل بیا هم مونږ ته پاتې یو هغه چې دی بیا مونږ کوشش کوو چې نیک کمپین کې کور شي.
که یو طرف ته دا ماشومان د ګنده اوبو د خطرناکو اثراتو نه ناخبره دي نو بل طرف ته د حکومتي چارواکو دا ذمہواري جوړیږي چې دا ماشومان د پولیو سره سره نور مرزونو نه بچ کېدو د پاره په وخت ګامونه پورته کړي. شاهین شاه وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټی وی پېښور.
دا ډیور ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا ډیور ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام سمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ڈبلو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھدا سے بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلو ایس ڈاٹ سی او ایم
ګرانو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی خبری خبرونه ته غوږی. د افغانستان موجوده پارلیمان به په راتلونکو لس ورځو کې ختميږي. اولې د نورو انتخاباتو په اړه اوس پورې کوم تیارې نه دی نیولې شوی او هم نه کومه تګلاره جوړه کړې شوې ده. په دې کې باندې د آشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان یو ویډیو رپورت تاسو ته وړاندې کوم.
ل څو ورځو راهیسې د پارلمان د کاري مودې د پای تر رسیدو او د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې د مشروعیت بحث راپورته شوی دی. د مشان جرګې رئیس فضل عادی مسلمیار لنن نه لس ورځې وروسته نوره ولسی جرګه غیر قانوني ګڼي.
که انتخابات په کلونو ځنډیږي ته د دې لپاره هیڅ قانوني لار نشته، نو بیا زما پیشنهاد هماغه ده چې هر څه چې د ولسی جرګې نه راځي دلته غیر قانوني دي، او که موږ په غیر قانوني موارد باندې بحث لرو فکر کوم دا به موږ لپاره مناسب نه وي.
خو د پارلمان په عمومي غونډه کې وکیلانو ویل چې ولسی جرګه د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته مشروع ده او دغه مشروعیت د اساسي قانون د 3 مادې له 2 او 3 فقره اخلي. د اساسي قانون 3 ماده داسې حکم کوي: د ولسی جرګې د کار دوره د 5 کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو د اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوی شورا په کار پیل کوي. بل فقره کې راغلی چې د ولسی جرګې د دورې تر ختمېدو د مخه له 10 څخه تر 20 ورځو پورې موده کې د ولسی جرګې د غړو انتخابات کیږي. د ولسی جرګې غړي همدا ماده د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته د کار مشروعیت دلیل ګڼي.
نا په اساسي قانون کې پارلمان ته مشروعیت ورکول او یا نه ورکول دا د هیڅ صلاحیت نه ده چې یو ولسمشر صلاحیت یا د قضا یا د بل چا چې ولسی جرګې ته صلاحیت ورکي. ولسی جرګې ته صلاحیت د اساسي قانون مطابق د افغانستان خلکو ورکړی ده.
قانون پوهان هم له دغې مادې متفاوت تفسیر لري. ځینې وایي کاري دوره ختمه او ولسی جرګه نامشروع ده، خو ځینې وایي مقنن د مشروعیت لپاره لاره پرېښي ده. د ولسی جرګې غړي حکومت ته ګوته نیسي چې ولې ټاکنې په وخت نه کړي، خو اجرایي ریاست بیا وایي د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره پارلماني ټاکنې ځنډیدلې دي.
په اوسنیو شرایطو کې یوې قوې نشتون د افغانستان په ګټه نه دی. د اوس لپاره به اوسنی پارلمان یا اوسنی وکیلان خپل کار ته دوام ورکوي. د اساسي قانون د تعیین مادې مطابق پر دې کار کیږي چې حکومت د دوی د راتلونکي فعالیت لپاره قانوني حل لاره پیدا کړي.
د ټاکنو کمیسیون بیا وایي له هم د پارلماني ټاکنو نیټه نه ده معلومه. ټاکنیز اصلاحات باید د قوانینو په چوکاټ کې وي. کمیسیون خپل اصلاحات هم پیل کړي او د راتلونکو پارلماني ټاکنو بهیر به د اوسنۍ رهبرۍ سره ترسره کیږي. د ټاکنو د کمیسیون مسیال عبدالرحمن هوتکی د ولسی جرګې د کار د دوام په تړاو وایي چې قانون هیڅ مرجع نه ده مسؤوله کړي چې په دې تړاو پریکړه وکړي.
سکل اوس موږ ورته رسیدلی نه شو او سو میاشتې پاس ژمی را روان ده. په ژمی کې په ولسوالۍ کې ناممکنه داسې انتخابات سرته ورسیږي. یعنی کال ته باید حکومت مطلقا خپل آمادګي ونیسي، کمیسیون سره خپلې همکاري وکړي.
د ټاکنو څارونکي ډلې بیا وایي ښه به دا وایي چې د پارلماني ټاکنو نیټه معلومه شوې وایي.
تاریخ د راتلونکو ټاکنو مشخص شوی وي. دغه مسلې تر ډیره حده کولای شو چې د ولسی جرګې د کار دوام ته مشروعیت ورکی او کوم سوال نه چې د عدم مشروعیت پر اړیته دی هغه تر ډیره حده کم کاندي.
خای راتلونکي اونۍ پارلمان په یو غونډه کې د خپل کار په تړاو وروستۍ تصمیم ونیسي. بل لور ته لا هم د ملي یووالي د حکومت له لوري د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون جوړښت پای ته نه دی رسیدلی او دا هم لا نه معلومه چې دا کمیسیون به کله په خپل کار پیل کوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
اوریدونکو د افغانستان د پارلمان د ټاکنو په باب تاسو رپورت ولیدئ او هم واوریدئ. اوس زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د ځایي حکومتونو ټاکنې تیره اونۍ ترسره شوې، خو مخالفه ګوندونه وایي چې د تحریک انصاف حکومت د خپلو ائتلافیانو سره هم په دغه ټاکنو کې په لوړه کچه درغلۍ کړې دي او هم نن دغه درغلیو په ضد په پېښور کې او په نورو ځایونو کې کار بندیزو احتجاجونه هم سوي دي او د احتجاج برخوالو غوښتنه کړې ده چې د تحریک انصاف حکومت استعفا ورکړي، نوی موقتي حکومت وټاکل سي او هغه دې بیا ټاکنې وکړي. په دغه احتجاج کې جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن ډلا، عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند شامل وو. زموږ خبریال مدثر شاور باندې یو رپورټ تیار کړی، اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د دریو ګوندونو یعنی عوامي نېشنل پارټۍ، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز پارټۍ په خواست نن سرخار پېښور کې جزوي هړتالو، ځای په ځای دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند کړل شوي وو، خو ټریفک د معمول مطابق روان وو. مظاهره چاند خار د بلابلو بازارونو تیر شول او د تاریک انصاف د صوبایي حکومت ته د مستفیدو دو غوښتنه کوله. او کیسه خانی بازار کې د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر میا افتخار حسین دیو رادیو او ټي وي توای تر هاغه به زمون احتجاج جاری ته سوچ صوبایي حکومت استعفا نه وی ورکړي.
موجوده حکومت دان لیکړه ده د هغه دان لای په وجه باندې کم دینو موږ احتجاج کړی دی او موږ وایو چې موجوده حکومت ته مستعفی شي او د کم دینو نگران حکومت مقرر کړي چې د هغه د لاندې صفه الیکشن وشي. دا یو خبره چې دی بیګا د شپین پولیس ګرځولې دي، نن سارم پولیس مو دی شوی دی. پولیس چې کم دینو زموږ فوټوانو مباسي، دی به وزیر اعلی له بیا رپورټ ورکړي. نو وزیر اعلی له بدې رپورټ ورکړي چې سبا چا ده، نو د سب د دې له لاسه د خلک غرق شوی دي. موږ وایو چې پولیس ته د عوامو نوکر دی، د حکومت داسې نوکر نه چې داغه د پاره بټولر سکی.
زیاتوی حکومت کې ناس تاریک انصاف او جماعت اسلامي هم منی چې بلدیاتی انتخاباتو کې درغلی شوی دي، خو پړې په ځان نه بلکې په انتخابي کمیسون غورسی. خو کمیسون او مونږ وایو امن ساتل د صوبایي حکومت ذمہاری و. د غرض د جمعیت العلماء اسلام یو مشر حاج غلام علي هم وای تر سوچ حکومت استعفا نوی ورکړي او نگران حکومت نوی جوړ شوی، مونږ هیڅ قسمه انتخاباتو ته نه یو تیار.
موږ چې الیکشن دي دوباره وشي، خو حکومت دې پہلے استعفا ورکړي. د دې حکومت د لاندې الیکشن کیږي ولې چې دانلی حکومت کړي، داغي ایم پی ایس کړي، داغي منسٹرانو کړي. بخشي د پاکستان په تاریخ کې اپوزیشن هم لري تختولي، دوی د تختولي دي. نو نن تاسو ګورئ دا پوره مکمل ارتال دا د دې خبرې یو اظهار دی چې خلک په دې صوبه کې د پی ٹی آئی د حکومت نه تنگ دي.
هر څوک درې ګوندیز ائتلاف اعلان کړو چې دوی به پر امن احتجاج کوي، خو دغه دوران کې ځینو کسانو په زور د دوکانونو بندولو هڅه هم وکړه. خو بیا د ګوند مشرانو دوی د دینه منې کړل چې چا سره باید زیاتې ونه شي او ټولو دوکاندارانو ته خواست وکړ چې پر رضاکارانه توګه د دوی احتجاج کې برخه واخلي. بلخوا د صوبې د نورو ښارګوټو لکه چارسدې، مردان، سوات، نوخار، سوابۍ، بنو او ډیای خان نه هم راپورونه ترلاسه شوي دي چې د دغه دریو ګوندونو فعالین سړکونو ته راووتل او د حکومت په ضد پوره من احتجاج وکړو. خو د پیپلز ګوند یو مشر نجم الدین خان نه مو چې پوښتنه وکړه چې د نن د احتجاج نه پس د دوی آینده لا عمل څه دی، نو هغه وایي
روژې پورې زمونږ یو پروګرام دی، په روژه کې بیا زمونږ بل پروګرام دی، او د اختر نه وروسته چې کوم دی د ماتم مسخل اندر دی. ټول روډونه به بلا کې گرفتاریانې به ورکو در هغه پورې چې څو پورې دا حکومت مو ختم کړی دی.
د یادونې وړ د 13 ورځ هم په دې معامله حکومت ټول ګوندیز کانفرنس را بلل، خو د دغه دریو ګوندونو ترڅنګ پکې مسلم لیگ هم د ګډون نه انکار کړو او حکومت یو ځل بیا د تخواس کړی دی چې موږ بل ټول ګوندیز کانفرنس ته هم چمتو یو، خو مخالف ګوندونه حکومت سره هیڅ قسمه خبرو ته نه دي تیار. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، ټي وي پی خبر.
تاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې،
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدې شي.
دا وایس اف امریکا دی ریڈیو او ٹی وی دی د قبایلی سیمو پولیټیکل انتظامی لخوا عامو خلکو تزر تر زره انصاف ورکولو او د شخړو هوارولو لپاره په هفته کې دوه ورځې شروع او زیارت قبایلی جرګو لور کړی شوې دي او په دې ورځو به نور انتظامی کارونه نکېږي. خو بیا د قبایلی سیمې خلک په دې سخت نیوکه کوي. دی وایي چې د کوټل انصاف نظام په مقابل کې دغه ځای جرګې متبادل نشي جوړې دي او یو سم عدالتي نظام قبائلی سیمو کې جوړول پکار دی. په دې کل باندې نور حال په یو ویډیو رپورٹ کې د ډیوی ریډیو خبریال ارشد مومند ناورو.
د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی په هفته کې دوه ورځې د عدالتي کاروي لپاره مختص کړي چې پکې صرف د تنازعاتو هوارې کیږي او د بر مومند ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف یوسف زیوای چې د پریکانو لخوا ټاکل شوی د جرګې غړي او ورسره یو تن د پولیټیکل انتظامی لخوا په جرګه کې شامل وي.
زمونږ دلته کې فاټا کې چونکې د خلکو د یو بل سره تنازع ډیر زیات وي او پول پټی منیم مسئلے وی پکور منیم مسئلے وی دیو بل پمنس کیم سے کریمینل کیسز چھ کیم داغی پکیم مسئلے وی نو دغه مسئلو ہر کی دوتا پارا منگا پو ہفتہ کی دو رزی د شروع رز او د زیارت رز دا منگا صرف او صرف د کوٹ ڈیرا پارا مقرر کرینا چ پدی کی دخل کو سکس م مسئلے وی چاہے کی منگا جرگی جوڑی کو بے د جرگی جوڑو ل خپل یو طریقہ کار دے سنگ چتا سپتا د پفاٹا کی چکلا د دو فریکن پمنس کی مسئلہ راشی هغه کې دا وی چې دواړه فریقین د خپل خپل واکداران چې کوم دی هغه اختیار ته موږ ورکړی وي. هر یو فریق خپل دوه واکداران چې کوم دی هغه نامینیټ کی هغه خپل واک اختیار ورکی او پای کې بیا موږ جرګه جوړو کو یو پکې موږ خپل سرکاري کس چې کوم دی پکې موږ مقرر کو دا ټوټل جوړ شي د 500 کسانو جرګه.
زی خلک وای د کال 2012 کې ایف سی آر کې شوی اصلاحات وروستو دلته هم د هغې ګټې په سناسه شکل کې په نظر راځي او وړاندې به زی شخړو هواري کې ډیر وخت لګېده ولی اوس دغه پروسه تیزه شوې او پزلی خلق د پولیټیکل انتظامی لخوا جوړې شوې جرګې د جوړښت په اړه وای
دا مطلب داري موږ د مرګل تنازی موږ ته دا وای چې تاسو د خپل طرف نه دوه منصفانه نیسي هغه بس تاسو وکیلانی مطلب داري څنګه چې کوز وطن کې سړی ځان له وکیل نیسي کیس لپاره نو داسې مختلف مخالف فریق کوم چې نه هغه هم دوه وکیلان نیسي یعنی هغه هغه ته موږ واکداران وایي موږ هغه ته واک ورکو بیا یو کس موږ ته محتس کړی چې دا به سرکاري وکیل چې څوک یو بل تاسو یو بل سره زیاتې ونه کوي پرس کا او یا تاسو سره زیاتې ونه شي بل بل سره زیاتې ونه شي او منځ کې څوک داسې خبرونه کوي چې هغه د دواړو د تضاد ته ورسي نو هغه کې سرکاري یو درې
د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی په هفته کې دوه ورځې د عدالتي کاروي لپاره
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی. قدر من اوریدونکو بل ویډیو رپورټ بلوري ته تاسو پام راګرځو چې د هرې ګرمۍ په موسم کې د هالیوډ غټې سټوډیوګانې د غټو بودیجو فلمونه د کتونکو لپاره راباسي چې پکې ځانګړي کیمرا کار سببي او مشهور هنري ستوري هم شامل وي. د ګرمۍ په موسم کې به هم یو شمېر نوي فلمونه له هالیوډ څخه راوځي. په دې باب د وایس اف امریکا یو رپورټ ماوش جلیل وړاندې کوي.
سلویخ کال وړاندې د فلم ساز سټیون سپیلبرګ فلم جاز ریلیز شوی وو. د فلم قصه د شارک میانو حملو پړه وه. فلم جاز په ګردنړۍ کې د 500 کروڑ ډالرو کاروبار وکړو او داسې د خپل وخت تر ټولو زیات ګټه کوونکی فلم جوړ شو. او نن هم دا رنګ د یری او سسپنس فلمونو جوړولو رواج برقرار دی. اوینجرز او سن انډریاز په 100 ملیون ډالرو جوړو دی فلمونو هم په ګردنړۍ کې ډیره زیاته کامیابی ترلاسه کړه او د دې فلم د ټیکټونو خرڅ ریکارډونه مات کړي. فلم سن انډریاز قصه د یوې غټې زلزلې په حق لده چې ګردنړۍ کې خطر جوړ کړی وي. د اکشن فلمونو سپر سټار وین جانسن دی فلم کې د یو پایلټ کردار تر سره کړي چې د خپل لور ژوند بچ کولو هڅه کوي. دی فلم د خپل نمایش په لومړی هفته کې د 500 ملیون ډالرو نه د زیاتو کاروبار کړي. نوې فلم دی اوینجرز ایج آف الٹران چې د 2.5 ملیون ډالرو په لاګت جوړ شوی اوس پورې په ګرد نړۍ کې د بلیونو ډالرو کاروبار کړي. د تباهې مناظر ښودونکي فلمونه خلک زیات خوښوي او د دې فلمونو ستر هیروګان لکه رابرټ ډاونی جونیئر، سکارلټ جوهانسن او کریس هیمزورت په ټوله دنیا کې مقبول دي. د زوړ عمر فلم کتونکو لپاره هالی ووډ د زاړه فلمونو قصو باندې نوې انداز کې فلمونه جوړوي او په دې فلمونو ډېره پیسہ لګوي. په دې وړي کې د ډایرکټر سټیون سپیلبرګ سپر هټ فلم دی جوراسیک پارک د فلمونو لړۍ آخري فلم راتلو 14 کال وروسته فلم جوراسیک ورلد ریلیز شوې ده. دا فلم په 1.5 ملیون ډالرو په خرچ جوړ شوې ده او آمدنی یې به حساب دي. د مشهور عمر هیروګان اوس هم په فلم کتونکو سحر لري. اداکار ټام کروز فلم مشن امپاسیبل روگ نیشن سره واپس راغلی. دا فلم هم یو کامیاب فلم دی او د مشن امپاسیبل فلمونو لړۍ پنځم فلم دی. همدا کرنګ د اداکار آرنل شوارزنگر چې زربه د ابیو کالو شي فلم ټرمینیټر جینیسس سره دا ثابت کړه چې هغه اوس هم خلکو کې مقبول دی او فلم کتونکي سینما ته راوستي شي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. کال 1947 کې د پاکستان او هندوستان جوړېدو وروسته دواړو ملکونو ترمنځ درې لوی جنگونه هم شوې دي او د هند او پاکستان خلکو ترمنځ د میډیا د لارې چې کوم بدنیتی پیدا شوې ده نو د پاکستان او هندوستان خلک چې کله نورو ملکونو ته لاړ شي نو هلته هم ځان سره دا بدګماني وړي. په دغه باندې د وایس اف امریکا خبریالې الیزابت لی په لاس انجلس کې په یونیورسټي کې د یو کلاس سارنه کړې ده چې په هغه کې طالب علمان په هندي ژبه کې او هم په اردو ژبه کې خبرې کوي او د خپلو هیوادونو مسلې پکې وړاندې کوي. په دې حقله باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ درته زاهد خټک وړاندې کوي.
د ځای کې راټول شوی طالب علمان د سموسو او نورو خوندور خوراکونو نه خوند اخلي. د دې طالب علمانو تعلق د پاکستان او هندوستان سره دی او دا وخت د تعلیمي کال اخره کې راټول شوی دی. خو داسې همیشته نه و. ټول پاکستانی طالب علمان یو ځای ناستو او د هندوستان طالب علمان ځان ته بل ځای. گنیا مہاجن یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کی دا ہندی او اردو درس ورکوی.
کئی لوگ
دا طالب علمان دا هغه خاندانونو سره تعلق لري چې د پاکستان او هندوستان نه راغلي او یو بل په حق لا ډېری غلط فهمې لري نو چې دلته راشي نو یو بل په حق لا هم هغه تصورات لري. دوی دې احساس سره راضي غني هندي او اردو ډېرې بدلې ژبې دي. هندي د هندستان یو سرکاري ژبه ده او اردو د پاکستان قومي ژبه. دا دواړه ژبې یو بل سره دومره مماثلت لري چې دواړو ژبو ویونکي یو بل باندې په اسانه پوهیږي. هر څه که د دواړو ژبو د لیک طریقه بدله ده. یو طالب علم تریشا پټیل چې تعلق یې هندستان سره دی وایي دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې دواړو ژبو تلفظ هم یو شان دی. یو بل طالب علم روحان لوهار وای
ما ته
دین وړاندې معلومه نه و چې اردو څه قسمه ژبه ده. دغه طالب علمان وایي داسې قسمه درس پاکستان او هندوستان کې کله هم ممکن نه دی. څنګه چې کلاس کې هم وایم چې د سویلي آسیا مستقبل اصل کې دلته د ملک کې دی. طالب علم تریشا پټیل وایي پروفیسر ډېر ښه انداز سره موږ ته دواړو کلتورونو ترمنځ فرق او فاصله را معلوموي او راته ښایي که ظاهره هر څه ښکاري خو اصل کې دواړو ترمنځ دومره فرق نشته. د دغه طالب علمانو نه دا تمه لرلی شي چې دوی به د امن سفیران جوړ شي او دلته چې کومه زده کړه وکړي هغه به امریکا، پاکستان او هندوستان کې خپلو خپلوانو سره شریکوي.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی و رادیو او ټلویزیون دا خبرونه لا دوام لري او سم وخت سوی دی و نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او نن د کتنې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د جوړولو لپاره د مبارزه کوونکو تحریک آی ایس آی ایل یا داعش د راپورته کېدو له سببه د اسامه بن لادن د مشرۍ لاندې قائم جنگیالي تنظیم القاعده ورو ورو د خلکو نه هیریږي. خو نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز د اسامه بن لادن د مرګ وروسته د القاعده د نوې تګلارې په باب له یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته القاعده د خپل طاقت د خوندي ساتلو د پاره یو نوی تګلار ازمایي او هغه د طاقت نورو سره شراکت. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د القاعده په وجود کې د راتلو د ډومبه ورځې نه دا د خپل خفیه مورچونه د بین الاقوامي حملو د پاره مشهور ده. خو نن سبا په یمن او شام کې د القاعده څنګ په میدان جنگ کې مقامی جنگیالو ګوندونو سره په عامو مقصدونو او هدفونو کې په مساوي حیثیت کې برخه اخلي. د القاعده دا کردار د دې تنظیم د بانی اسامه بن لادن د مرکزی تصور نه جدا دی. د مثال په توګه تیرو هفتو کې یمن کې القاعده پلو ګوند د ایران پلو هوسو یاغیانو خلاف د جنگیدونکو مقامی قبایلی ګوندونو ملاتړ کړی دی. دغه شان په شام کې هم القاعده او اتحادیان یې د صدر بشار الاسد خلاف د جوړ یاغي اتحاد اهم جنگیالي ګوندونه دي. خو امریکانی چارواکي وایي هر څوک القاعده خپل حیثیت مقامی جګړو ته راغورځولې دی خو دا اوس هم په غربي ملکونو د حملو کولو نیت لري. تجزیه نگاران وایي چې د نورو مقامی جنگیالو ګوندونو د لاس امداد کولو القاعده ته دا فایده ده چې دا به د دولت اسلامیه جنگیالو ته هر وخت تکړه او مضبوطه وي، ځکه چې دولت اسلامیه القاعده نه په ښکاره د بیلیدو په اعلان کولو په شام او عراق کې د اهمو ښارونو په نیو او د خپلې ولقې لاندې سیمو کې د خلافت په اعلان کولو لیبیا او افغانستان کې ځان له زخ ډېر ملګري پیدا کړي دي. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې د آی ایس آی ایل یا دولت اسلامیه پشان القاعده د خپلې ولقې لاندې سیمو کې نه خو د خپلو دشمنانو د سرونو قلم کولو ویډیوګانې خورئ او نه سختدري د اسلامي شرعي قوانین نافذ کوي، ځکه چې القاعده په اپریل کې د یمن د حضرموت سیمې مشهور ښار المکلا ونیوو او د سرکاري خزانې نه شپږ شلي میلیونه ډالر یوړل. خو د ښار ټول انتظام یې یوې اولسي شورا ته حواله کړو او شورا له د خپل انتظام چلولو دپاره سلور میلیونه ډالر هم ورکل. البته د مقامی جګړو او د شخړو اوارولو دپاره یو تانه ځان سره ساتلی ده. رپورت زیاتی چې امریکانی چارواکي د القاعده د یمن څنګه د یوې ترهګر ډلې په نوم یادی او دا د غربي ملکونو د پاره بې شانه زیاته خطرناکه تصور کوي، ځکه چې دې ډلې سره د جدیدو بمونو جوړولو کاریګر هم شته او امریکې ته نیت هم روغ نه دی. بلخوا د یمن موجوده خانه جنگی د جزیره نمای عرب دی القاعده ګوندله د خپل خپو خورولو یو ډیره نادره موقع په لاس ورکړی ده. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې شام کې د القاعده د ملګری ګوند النصره فرنټ ذکر کړی دی او لیکي چې النصره د بشار الاسد خلاف د جنگیدونکو یاغي ګوند یو اهمه ډله ده. د النصره فرنټ مشر ابو محمد الجولانی الجزیره سره خپل یو تازه مرکه کې د القاعده خلق د ځان پشان مسلمانان بللی دي. الجولانی وایي چې موږ ته د القاعده عالمی مشر ایمن الزواهری حکم کړی دی چې په خارجي ملکونو کې حملی اونکو زکه چې داشان با د بشار الاسد خلاف روان جنگ ته نقصان ورسی، خو امریکا د الجولانی په بیانونو یقین نه کوي او دا یو پروپاګاندا بلی. امریکای د النصره په مورچو حمله جاری ساتلی دي، خو په دې حملو د شام د حکومت خلاف جنگیدونکو نورې ډلې ډېری خفه دي او دا د شام په جنگ کې د النصره اهمیت په ګوته کوي.
کله قدر من اوریدم کو د پاکستان سرشار اسلام آباد ولوري ته چیرې چې په سینټ کې د مالی چارو د کمیټې لخوا په مرکزی حکومت باندې ژغ سو دي چې د کال 2015 او 2016 په بودیجه کې د پېښور آرمی پبلک سکول د وژل سو ماشومانو د کورنۍ لپاره مالی وونډه ځانګړې کی. دغه کمیټې غونډه نن د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد کې د سینیټر مشاهد حسین سید په مشرۍ کې سوي. په غونډه کې دا هم ویل سوي دي چې د سکول د وژل سو ماشومانو کورنۍ د حکومت و ځانګړې پاملرنه ته اړتیا لري. نور حال پیرولې شارل اسلام آباد راکوي.
د سینټ د خزانې قائمه کمیټې د سینیټر مشاهد حسین هغه سفارش په متفقه توګه منظور کړې ده کم کې چې د حکومت نه غوښتنه شوې و چې مالی کال 2015-16 بجټ کې د پېښور آرمی پبلک سکول په پېښه کې د وجلې شوې ماشومانو د کوروالو او د جوبل تنانو لپاره خصوصي رقم مختص کړي شي. کمیټې د حکومت نه د ترهګرې په پېښو کې د وجلې شوې خبریالانو د کوروالو د لاس امداد لپاره یو خصوصي مالی فنډ جوړولو غوښتنه هم کړې ده. د کمیټې یو غړی سینیټر نسرین جلیل ډیو ریډیو ته وایي چې قوم د آرمی پبلک سکول د شهیدانو قربانی چرته هم د پام نه نشي غورځولې او دا ټینګار کوي چې حکومت ته پکار دي چې په دغه بزدلانه حمله کې د وجلې شوې ماشومانو د کوروالو په هر ډول خیال وساتي.
عام طور سے جو بھی واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں دہشت گردی کے، اس میں بچے اس پیمانے پر اتنی تعداد میں کبھی شہید نہیں ہوئے، تو ان کے لیے مخصوص پیکج بنا کر جو بھی پیکج حکومت مناسب سمجھے جس کی یہ بھی اجازت دے تو ان کو کمپنسیشن فوری طور پہ دی جائے.
دا وای چې اکثر لا د ترهګرې د متاثرینو لپاره حکومتي اعلاناتو باندې عمل نه کیږي، خو د دوی کمیټي حکومت باندې ټینګار کوي چې د پېښور آرمی پبلک سکول د شهیدانو لپاره د یو خصوصي پیکج اعلان کړي او بیا د دا په فوري توګه عملی هم کړي. سینیټر نسرین جلیل زیاته کړه چې د دوی کمیټې د حکومت نه ترهګرې پېښو کې د وجلې شوې خبریالانو د کوروالو امداد لپاره یو خصوصي اکاونټ جوړولو هم سفارش کړی دی او دې زیاته کړه چې مطبوعاتي ادارو مالکانو ته هم پکار دي چې په دغه فنډ یا اکاونټ کې خپل برخه امداد ارو مرو کړی. د دې ترڅنګ د خزانه قائمه کمیټې مالی کال 2015-16 بجټ کې د ترهګرې د مخنیوي کامی ادارې نکټا لپاره پیسې نه مختص کولو باندې تشویش څرګند کړی دی او د خزانه د وزارت سکتر وقار مسعود کمیټې په وړاندې اعتراف کړی دی چې حکومت اوس پورې صرف د دغه کامی ادارې یو اډانه جوړولو ته عملی شکل ورکړی دی. په دې موقعه د مسؤلیتو کامی ادارې اف بی آر د چارواکو لخوا کمیټې ته ویل شول چې یورپي هیواد سویټزرلینډ کې د پاکستان څخه لیږل شوی اربونه ډالر هیواد ته واپس وړل د دوی د ادارې د وس نه بهر خبره ده. سرګند دی وی چې د کمیټې لخوا دا سوال راپورته شوی چې په غیر قانوني طریقې سره د پاکستان څخه سویټزرلینډ ته لیږل شوی 200 ارب ډالر واپس وړلو لپاره حکومت څه ګامونه پورته کړی دي. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی تی او زمونږ د یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ په نیخ دوام لري. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د پېښور های کورټ په یو امر باندې په خیبر لیویس فورس کې کېدونکې نوې بھرتی په فوري توګه معطل کړي. ستره محکمې ته د ځینی ځوانانو لخوا شوې خواست کې ویل شوی وو چې تیر کال دسمبر میاشت کې شوو بھرتیو کې ځینی نه اهله او ځینی هغه ځوانان هم بھرتی کړي شوي چې هغوی د سره لیویز فورس لپاره درخواستونه نو جمع کړي. په دې کله باندې نور حال د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شنواری نورو.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا گورنر لخوا په قبایلي نظام کې بدلونونو تجویز کولو په اړه را جوړ کړی شوې یو کمیټې په ګرد قبایلي سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو په غرض په هر یو ایجنسۍ کې د 1590 لوی ځوانانو د ګمارلو وړاندیز ورکړی وو او په دغې لړ کې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی هم په لیویس فورس کې د 189 ځوانانو د شاملولو اعلان کړی وو. د پېښور سترې محکمې یا های کورټ د رواني میاشتې په څلورمه نیټه هم د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکو درې هغه ځوانانو څوک چې تیر کال دسمبر کې د لیویس فورس لپاره شو برتیو کې کامیاب ګرځول شو. په اریزا اوس د 189 ځوانانو د برتی عمل ماتل کولو امر ورکړی. پرونی نی په اتم جون دغه امر ترلاسه کېدو نه سمدستي پس د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د نو برتیو عمل په ارزی توګه ماتل کړو. های کورټ شوی اریزه کې دغه ځوانانو درې سپل کړی وو چې چونکی تیر کال دسمبر کې د هغوی په شمول 150 ځوانان کامیاب ګرځول شوی، خو وروسته په دغه تعیناتو د فارټر سیکریټ لخوا لګول شو ځینې تحفظات له وجې د هغوی تعیناتې واپس اخیستې شوی وي. او ځای انتظامی د اپریل په میاشت کې د فارټر سیکریټ لخوا راپورته کړی شو اعتراضونو د پلټونو کولو په د یو نیم سو بزای د یو سلو او اتیا خالی د سلیوی څوکیو د پاره د ګرد خیبر جنسي ځوانانو درخواستونه وغوښته. د یادونه ورده چې تیر کال په دسمبر کې شو تعیناتو په ضد ځینې ناکامه امیدوارانو هم د فارټر سیکریټ د امنیت ادارې مشر سکتر ته رجوع کړی وو او هغوی تور لګولی وو چې په دغه تعیناتو کې ځینې داسې د شتمنه او زورور کورنۍ ځوانان هم شامل کړی شي وو چا چې د سره نه خو د برتۍ د پاره درخواستونه جمع کړي وو او نه د هغوی طبي یا جسماني معاینه شوې. خو پیښور های کورټ د کامیاب امیدوارانو لخوا شوی عریضي او د ناکامه امیدوارانو لخوا فارټر سیکریټ ته شوی رجوع باوجود د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د نو پوسټونو اعلان وکړو د کومې د پاره چې د مې میاشتې تر اخره 4500 ځوانانو خپل درخواستونه جمع کړي وو. په خبر هاوس کې د لیویز او خاصدارو محکمې د چارواکو په وینا د جون اول نیټې نه د جمرود شاکس لیویز مرکز کې د نو برتیو د پاره د کوکی خیلو، شلمانو او ملاګورو قریبا 800 ځوانانو د میډیکل ټیسټ او جسمانی فټنس ټیسټونو اله دوام لرلو چې د پیښور های کورټ لخوا دغه عمل د ماتل کولو امر ورکړی شو. دغه چارواکو زیاته کړه چې هغوی به ډېر زړه د خپل وکیل په ذریعه خپل موقف د پیښور سره محکمې ته وړاندې کړي او هغوی هیله څرګند کړه چې د روژې میاشتې وروسته به دغه عمل یو ځل بیا بحال شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ټلویزیون خبرونه لا دوام لري. قدرمن اوریدونکو، او سمزو د پاکستان کرکټ زپلې بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې مرکزی شهر کوټه کې د کوټه په پوهنتون کې هلته یو دستوره سوې ده او محصلینو ته د هغوی د ماسترۍ او هم د پی ایچ ډی یا د دکتورا سندونه ورکول سوي دي. گورنر د هغه ایالت محمد خان اڅکزي و دې دستورې ته وینا کړې ده او ویلې دي چې د تعلیم مقصد د انسان کردار برابرول دي. نور حال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون د تعلیمي اسنادو د ویشلو 12 دستور وسوله. په دغه ورنه کې تر 1500 زیاتو ځوانانو او جنکیو د پی ایچ ډی او د ایم پی ایل سره سره هغه لوستونکو هم د عالی تحصیلاتو اسناد ترلاسه کړل. څوک چې د بلوچستان یونیورسټي په بیلابیلو څانګو کې لومړی، دویم او دریم مقام ترلاسه کړی وو. په غونډه کې د وینا پر مهال باندې د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي وویل: زه ډیر خوشاله یم چې نن دغه عالمانو لوستونکو د خپل ژوند د ټوله زیار میوه د یو تعلیمي سند په بڼه باندې ترلاسه کړله او نن ورځ به د دوی د ژوند تر ټولو مهمه او خوشاله شیبه شمارل کېږي.
Remember, however, that the main purpose of education is character building. Therefore, be honest to yourself and to God. Do nothing that you would be ashamed of.
یاد لري چې د تعلیم تر ټولو مهم مطلب د کردار جوړول دي. هم له دغه ثواب تاسو به خپل ځان او خپل څښتن سره ایمانداری کوي او داسې به نه کوي چې بیا پر هغو باندې پښیمانه یاست. پر دې مهال باندې د تعلیمي اسنادو د ترلاسه کولو لوستونکو څه دا ډول احساسات څرګند کړل؟
نوم یې متی الله د کلاود لاس خیم شعبه سي د یونیورسټي د جرنالیزم غه. دا ډېر ښه ورځ ده، مثال ډېر د خوشحالۍ ورځ غه. د پی ایچ ډی د طلبه دپاره که محنت چې موږ کړی دی دغه موږ ته ګرده مثال په دا یو ورځ میلاویږي. په دې باندې دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. باید چې دا رقم پی ایچ ډی سکالر دپاره کم روزګار دی هغه دپاره په هنګامي بنیادو باندې د اقدامات وکړي.
خو ځینو محصلینو بیا وویل چې د تعلیم سندونو خو دوی ترلاسه کړل، لیکن البته بیکاری په صوبه کې ډیره زیاته ده. د دوی له خولې چې باید حکومت و دوی ته د کار زمینه برابره کړي. بلوچستان پوهنتون په 1901 کې پرانستل سوی دی. په دې کې اوس هم 7 شعبې او 8 څانګې دي چې له سهاره څخه تر ماښامه پورې په دې کې تعلیمي زده کړې ترسره کوي. د یونیورسټي تر 4500 زیات استادان پی ایچ ډی او ایم پی ایل زده کړې له بارانی حیوادو زخه کړی دی و نظرته نزدې ماسلین پدی کې زده کړ کوي شپږ سلويشت کالجونه له دې سره تړون لري په کوم کې سي د وکالت لا کالج د طب بولان میډیکل کالج او د پوز سټاف کالج د لورلای او د تربت یونیورسيټیان هم شامل دي شش کال په لومړي ځل باندې په بلوچستان پوهنتون کې تر 2000 زیاتو محصلینو د ایم پی ایل او د پی ایچ ډی لپاره هم داخلي اخیستې دي د بلوچستان پوهنتون د صحافت د څانګې له لوري اف ایم ریډیو سټیشن څخه 15 ژبې خورژي چې په هغه کې بلوچي پښتو براوي هزارګي او اردو شامل ده خو د پام وړ خبره دا ده چې د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا یوه پوهنتون هم د نړۍ په معیاري یونیورسيټیانو کې نه دي شاملي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو کوټه
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دی د پاکستان خارجه وزارت په هیواد کې غیر دولتي ادارو یا ان جی اوز په عملیاتو د نظر ساتلو لپاره یو قانون ته آخري شکل ورکړی چې تر مخه به یې په هیواد کې د غیر دولتي ادارو یا ان جی اوز لخوا چې کوم کارونه کیږي نو په هغه به نظر ساتل کیږي د هغه به کتنه کیږي چې دا کارونه د هیواد د ترقی او هیواد کې چې کوم نظام دی هغه سره سم دی او کنه په دې کله باندې نور حال د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریاله
د بهرنو چارو د ضرورت تر مخه د بهرنو چارو وزارت که څه هم په دغه معامله کې براه راست نه دی موجود خو په ملګرو ملتونو کې پاکستان کې انجوز ته وړاندې ستونزو په اړه کېدونکې پر بحث وزیر اعظم ډېر اندېښمن دی همدغه سبب دی چې بهرنو چارو وزارت ته هم د مختلفو انجوز د کار د دوی د نو ابجکشن سرټیفیکټس او د دې او د چارواکو ترمنځ د قواعد او ضوابط تر مخه د راضینامې په اړه معلومات راغونډولو کار ورکړی سوی دی ذریعه وایي چې د حکومت مقصد د این جی اوز د فنډینګ د ذریعو څارنه او هغه خلک چې ویزې یې ایکسپایر شوي وي د هغوی په اړه معلومات راغونډول دي بل پلو ته د رپورټونو تر مخه استخباراتي ادارو هم اندېښنې څرګندې کړې دي چې څه نړیوال تنظیمونه د این جی اوز په صادر کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان په څه برخو کې غیر قانوني عملیات تکی هم ککړ دی د دغه قانون په اړه د بشري حقوقو لپاره کارکونکو فوزي شاهد دی و ریډیو سر خبرو کې پای چې د تراګری د مخنیوي لپاره که څه هم دغه قانون ډیر اهم ګرځول سوی دی خو دی وایي
اگر وو ان جی او کې جو بهتر تور په خپل کار کر رہی ہے اور اس میں کسی طرح کی ایکسپلوئیٹیشن سوشل سیکٹر میں کچھ اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے وہ این جی اوز جو ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ نہ تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو کوئی کسی قسم کی ایسی ان پہ بندش لگائی جائے گی
دسی این جی اوز چې په سیول سیکٹر کې شکردار لوبوي لپاره د پریشانی څخه خبره نه دم خصوصا سی این جی اوز هم دي چې یوازې په کاغذونو کې موجود دي او په څه معاملاتو کې هم ککړ وی چې مخه نیول ضروری دي ولې چې هم د غشان این جی اوز د نورو پر شکر کرده وی هم اثر غورځولای سي سرګند دي وی چې حکومت د تراګری د مخنیوي د تګلارې تر مخه په پاکستان کې کارکونکو نړیوال سرکاري تنظیمونو په دې خبره مجبوره کوي چې د قانونو رجستر کې خپل بهرني فندونو ذریعه او تفصيلات هم وښودل سي دغه قانون تر مخه به این جی اوز د حکومت لاړخه خوشتل سوی هر قسمه معلومات وخت په وخت دوی سره شریکوي او دغه معلومات په د مرکز څخه هم تصدیق کیږي رابیا پیر وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا ډی ریډیو
یې جواب درکئ
وګور ته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنټ
www.divaradio.com
www.
دا د وایس اف امریکا جبری ډیو ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د امن مبارز د امن تحریک جوړونکی او بانی د نېشنل ګوند هلته جنرال سیکرټري او د مدني ټولنې فعال غړی ادریس کمال دوه کاله وړاندې په کوټه کې په حق رسیدلی د زړه د دورې له امله او نن د هغه دویم تلیل منزل سوی دی. په دې مهال په پېښور کې یو دستوره سوی چې پکې سیاسي فعالینو او د مدني ټولنې د سازمانونو غړو هم پکې ګډون درلود او د نوموړي و مبارزې ته یې ډېر زیاته ستاینه کړې ده او ویلې دي چې په هغه وخت کې د امن چیغه پورته کړه کله چې په سیمه کې د امن خبره کول ګناه ګڼل کېدله او خلک به پکې وژل کېدل. نور حال حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د ارواحات ادریس کمال د مرګ په دویم تلین کې د مدني ټولنې د تنظیمونو غړو او سیاسي کارکنانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود او د نوموړي په پښتنه خبره د امن مبارزې په درنو ټکو کې یاد کړه. ارواحات ادریس کمال د نېشنل پارټي صوبایي جنرال سکتر او د امن تحریک بانی وو. په کال 2013 کې په 10 جون د سر درک د شلېدو لوجې په کټه کې ساور کړې و. د ایس پی او مشر ارشد هارون وایي په کال 2009 کې چې په صوبه او قبایلو کې په پښتنه خبره اور بلو نو دلته د امن اواز اوچتول ګرانو خو ادریس کمال دا همت کړې و.
ادریس په داسې وخت کې د امن اواز او د امن چغه پورته کړې و چې هغه وخت د امن غوښتنه د امن امید کول په دې ملک کې ګناه و. دا یو ډیر ګران کار و. دغه نظریه چیلنج کول به ذات خود یو ډیر اوچت کار و او ناممکنه خبره وه. د هغه وخت دا خبره راوچته کړه او په 2014 کې خدای بخلی د مرګ نه پس خبره ثابته شوه.
په کال 2009 او 2010 کې به ادریس کمال هر ورځ د امن د غوښتنې لاریون نوستل او د هرې دماکې وروسته به د امن د پاره د هغه چګه تر ټولو تیزه وه. په دې مبارزه کې ادریس کمال د ځان سره زنانه هم ملګری کړې وي. یو زنانه شګوپته بی بی وایي
او زه هغه وخت په خوله یو داسې ملګرو سره څنګه دی دغه ګرځېدم. شروع نه چې موږ ورته لاړو په گرین شادي حال کې بده هغه آفس هغه موږ ته ډېرې لارې وخولې. موږ دا ډېره ګرانه لاره ده او ډېره مشکله لاره ده. په دې موږ نه شو تللی. موږ زنانه مخکې کړو. کله چې ادریس کمال زه دې حال ته راوستې وم نو زه یوه زنانه وم. هغې نه پس تاسو بیا وکتل چې دا حال به د زنانونه ډکو. هغه زمونږ رهبر او رهنما وو. زمونږ رور او زمونږ بچی وو. زمونږ پلار او زمونږ مشر زمونږ کشر وو. هغې مونږ ته یو لاره خولې وه. امن تحریک کې زه راوستم. حوصله یې راکړه. همت یې راکړو.
دا ټوله مبارزه د ادریس کمال د کورنۍ په تاوان هم وه. د هغه سره د بچو د سکولونو مصرف نه وو او په کورنۍ جن کې د مالی مشکلاتو سره مخ وو. د هغه زوی په حد کمال وایي
اکثر به چې کله دا پروټیسټ مونږ کولو بابا به کولو کنه زه هم نو مامو تي زم سره زما نو ماتي نه تمه سره مزه لکه دې یاره مانه سبا نه وا نو مو دې مزه په اکثر لګه غوسم شو مده هم زه خپل روان یو مونږ نه بوزي هم مر دې بس یو زلې بس ته بوو دې کرا دې اپ کې چاره وستي لکه دې یاره مانه څه خبره بنا وا
وینا کون کو د ادریس کمال د سماجی او ټولنیزو حلو زلو سره د هغه په سیاسي خدماتو هم خبره وکړي او وی ویل راتلونکو خلکو ته د هغه خدمات ور یادول با د ټولنې په ګټه وي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
گران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نو وائس آف امریکا ڈی ریڈیو او ٹی وی خبرونه تا وګي په ټلویزیون سکرین سکوره هم یو اړ بیا تاسو باید وندر کو چې د ڈی ریڈیو د ٹی وی خبرونه تاسو په ایشیا سیٹ 3 سلور صفر میگا ہرٹس باندې کتی شي او د تر څنګه درمن اردن کو تاسو چې د ڈیو ریډیو ویب پاڼه ته لاړ شئ www.voadivaradio.com دا چې تاسو کله سرچ باکس کې کلک کړئ نو تاسو ته دا پاڼه دا وخت کوم په سکرین ښکاری دا به تاسو ته مخامخ راشي بیا چې تاسو په دې پاڼه کې په دې بر چې وګورئ نو په سور ډبي کې ملټي میډیا لیکلی دی په دې ملټي میډیا چې تاسو کلک کړئ نو دا سی بیو تور غوندی بل دبی کولاو شی هغه کی لایف شو دا وخت تاسو په سکرینز باندې کرسر کتی شی په هغه باندې پروت دی لایف شو باندې تاسو کلک کئ نو تاسو د ڈیو ریډیو د ټی وی دا خبرونه نیخ پنیغه په خپل کمپیوټر سکرینز باندې کتل شی کو چرته په ټی وی سیټ باندې نشی کتی نو په کمپیوټر سکرینز باندې تاسو چې ویب سټ تلار شی ملټی بین دی باندې کلک کئ او په لایف شو کلک کئ نو تاسو د ڈیو ریډیو خبرونه نیخ پنیغه کتی شی
او قدرمن اوریدونکو لدی سره سره تاسو ته وای چې په ایشیا سیټ 3 باندې میگا هرتز دی څلور صفر یعنی څلور میگا هرتز باندې تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د ډیشن چینل لاري په ایشیا سیټ 3 هم کتلی سي او سی یو ریپورت لور تاسو په امره غزو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او هم په نړیواله کچه چې د بشري حقوقو ادارې د هغو د په تکراری انتقادونو برسیره د پاکستان حکومت خلکو ته د تیزندیو سزاګانې نه دي درولې او هم تر سلو زیات کسان یې تر اوسه پورې تیزنده کړي دي د هغه وروسته چې د پېښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوال طالبانو خونړی برید وسو په 14 دسمبر او له هغه وروسته د پاکستان حکومت ټولو سیاسي ګوندونو او هم فوجي مشرتابه د ملي عملی تګلارې اعلان وکړ. څېړونکي وایي چې زیاتره چې کم خلک تیزندې سوي دي هغه ترګر نه دي بلکې عادي یعنی د مړو چې کم مقدمې وي یا د اسې وژنې کړې وي هغو ته تیزندې ورکول سوې ده. او نن په لاهور کې د اقلیتي ډلې عیسوي مذهب یو ځوان ته هم پانسی ورکول سوې ده. هغه باندې تورو چې 14 کاله مخکې یو سړی وژلی و. نور حال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
د هفته پانسی تیزندې کول په برتانیې کې د بشري حقوقو تنظیم غندنه کړې ده او دا یې د پاکستان د انصاف دپاره یو شرمناک ورځ ګرځولې ده او ویلي دي چې آفتاب مسیح سره هر معامله کې ناانصافي شوې ده. ریپری وایي چې آفتاب مسیح ته سزا د دو ګواهانو په ګواهی شوې وه او وروستو د دوڼو ویلي وو چې بیان یې د فشار له وجې ورکړی وو. پاکستان کې کال 2008 یو عبوري قانون تر مخه د پانسی په سزا عمل کولو باندې بندیز وو خو تیر کال پېښور آرمی پبلک سکول باندې په 14 دسمبر ترخګر برید نه پس تیزندې کولو باندې بندیز ختم کړی شوی دی او هغه تنانو په سزا عمل شوی دی چې پانسی سزا ورته شوی وه خو زیاتره پکې د قتل مجرمان تر اوسه پانسی شوی دی او ډېر کم ترخګرو ته پانسی شوی ده. کوم ترخګرو ته چې پانسی سزا شوی هم ده هغه کې هم زیاتره هغه دي چې پوز او پوزي تنصیباتو باندې په بریدونو کې ککړ وو. د بشري حقوقو کمیسیون یا ایچ آر سی پی مشره زهره یوسف وایي چې تیزندې کول د جرمونو د ختمولو سهل نه دی او پاکستان کې چې څنګه قانون دی او څنګه پر عمل کیږي نو ډېر امکان دی چې بے ګناه خلکو ته هم پکې سزا وشي.
ان کو مس کنسپشن ہے کہ جتنے لوگوں کو وہ موت کی سزا دیں گے جرائم کم ہوگا، مگر یہ کوئی حل نہیں ہے. اور جو ہمارا جسٹس کا نظام ہے اور انویسٹیگیشن کا نظام ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو بہت گنجائش ہے کہ معصوم لوگوں کو بھی یہ سزا مل سکے.
دوی وی چھے ددوی غلط سوچ دے چھے سمرہ باتے زندگی وی نو جرم بکمی کی خدا دا مسئلے حل نہ دے. د بشری حقوقو کمیسیون دا هم وینا ده چې د کال پاکستان کې په اړومبه 500 میاشتو کې 1,503 تنان تیزندې کړې شوې دي او کوم توندې سره چې دلته خلک پانسی کیږي نو زر به پاکستان هغه هیوادونو فهرست کې شامل شي څوک چې خلک وژل غواړي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریډیو، اسلام آباد.
را ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دایو ساته خبری خبرونه هم دی کې پایترسي دا وړاندې کولو کې تکنیکی رخت هم سره ټیم کې ملګری وو پروډوسر وو ارشد علی او انجینران وو پیټ او لینس دوی ته ډیر مننه کو تاسو چرته ځای ما ډیوه ریډیو سره اوسه د ریډیو خبرونه لا جاری ده یو سو شیبو کې بشپ په خیر پروګرام پیل کیږي خو د ټی وی خبرونه نه هم دی کې در نظر محوش چلی
او زه نصیر کاکړ
اجازه غواړم د الله پامان.